ستړي مشهي د ریوي ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو ته د لوی خیبر پښتونخوا خبرونه کې هر کله وایم تاسو قربانه منزه شهید يم. نن د جمعې ورځ کال 2021 د اکتوبر د میاشتې 15 نیټه ده او دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې اته، په افغانستان کې ونیمي او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ورځې 11 بجې دي. لومړی ستاسو پام راګرځوم د مهمو خبرونو سرټکو ته. د افغانستان په کندهار ولایت کې د جمعې د لمانځه پر مهال د شیعه مسلمانانو پر جومات کې چاودنه شوې ده چې د یوه چارواکي په وینا لږ تر لږه 10 کسان پکې وژل شوي دي او لسګونه نور ټپیان دي. بلورت ترکیه طالبانو ته مشوره ورکړې ده چې ټول شموله حکومت جوړ کړي چې د جنکیو تعلیم او د ښځو په عام ژوند کې ګډون کول یقیني کړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر ویلی دي نړیوالې ټولنې ته یې په افغانستان کې د طالبانو د انتظامیې سره د اړیکو د ارزښت ویلی دي او هغه ویلي پر رسمیت پیژندل او اړیکې یو بل سره توپیر لري. د پېښور های کورټ د خیبر پښتونخوا مرکزي حکومت سره پاولز ته امر کړی دی چې په قبایلي سیمه کې په ځمکه کې خخ ټول ماینونه پاکړي. په دې خبرونه کې دا یو شمېر نور مهم ریپورټونه او موضوعات لرو چې ستا سره به وار په وار شامل وو. زموږ سره مل وسی. د دې ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو د خیبر پښتونخوا خبرونه پیل شوې ده. په دې خبرونه کې بنن ساسو لپاره ځانګړي موضوع هم لرو او په دې خبرونه کې برا سره ځانګړي میلمانه راځي د لندن څخه د جنکیو او د بشري حقوقو لپاره مبارز زیاودین یوسف زیسب او همداراز د افغانستان څخه به زموږ سره راځي پښتنه دورانی او د خزو او د جنو په تعلیم باندې به غږیږو. په دې موضوع کې هیله لرو چې تر پایه را سره مال پاتې شي او د فیسبوک د لارې کولی شي چې تاسو بیا خپلې پوښتنې هم راولېږئ چې د میلمنو څخه یې وپوښتو. زو دا مهال د دې خپرونې لومړي ریپورټ ولوري ته چې په افغانستان کې په د هر ولایت کې د جمعې د لمانځه پر مهال د شیعهګانو پر مسجد یا جماعت باندې برید شوی دی. په دغه برید کې یو چارواکی ویلی دی چې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي او همداراز تر لسګونه نور ټپیان دي. دا پرله پسې دویمه جمعه ده چې د شیعه مسلمانانو پر جماعتونو باندې بریدونه کېږي او په لسګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوړي. راځئ چې تفصیل یې د بارکوال میاخیل په دغه ریپورټ کې واورو.
د کندهار شهر په لومړی حوزه کې نن ماسپښین هغه مهال زورورې چاودنې وسوې چې د بی بی فاطمه په نوم یوې لوی منبرګاته په ګڼ شمېر شیعه مسلمانان د لمانځه لپاره ورغلي وو. رایټرز او فرانس پریس خبری ایجنسی وایي په چاودنه کې لږ تر لږه 10 تنه وژل شوي او تر 500 زیات کسان ټپیان شوي دي. پر ټولنیزو رسنیو په خبرو سوي ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې عام خلک مړی او ټپیان د پیښې له ځای پورته کوي او په خپلو شخصي موټرو کې روغتونونو ته وړي. د کندهار یو امنیتي چارواکي مرتضی ظریفی رایټرز ته ویلي چاودنه دوه ځانمرګو بریدګرو کړې ده. ځینې عیني شاهدانو هم ویلي یو ځانمرګ بریدګر د جماعت په دروازه او بل په جماعت کې دننه ځان چاودلی دی. د طالبانو د کورونای چارو د وزارت ویاند قاری سید خوستی پر ټویټر لیکلی د دوی ځانګړي ځواکونه د پیښې ځای ته رسیدلي چې د پیښې څرنګوالی معلوم کړي او مجرمین د قانون منګولو ته وسپاري. د مرتضی په نوم یو عیني شاهد بیا اسوسییټډ پریس ته ویلي څلورو ځانمرګو بریدګرو پر جماعت برید وکړ. وایي دوه کسانو د جماعت په امنیتي دروازه کې ځانونه وچاودل او دوه نور ننوتل او په جماعت کې دننه یې ځانمرګ بریدونه وکړل. دغه عیني شاهد وایي عموما د جمعې په ورځ په دې جماعت کې شاوخوا 1500 کسان لمونځ کوي. په سمدستي توګه د دې چاودنې ذمواري چا پر غاړه نه داخستې. خو تېر جمعه هم په کندوز ولایت کې د جمعې د لمانځه په مهال د شیعه مسلمانانو په یوه جماعت کې درنه چاودنه سوې و چې ذمواري تندراو وسلوالې ډلې داعش خراسان پر غاړه اخیستې وه. د کندوز په چاودنه کې 55 کسان وژل شوي او تر 100 زیات کسان پکې ژوبل شوي وو. له هغه چاودنې وروسته د طالبانو د حکومت چارواکو شیعه مسلمانانو ته باور ورکړی وو چې په راتلونکي کې به د داسې پیښو مخه په سختۍ سره نیسي. د طالبانو ویاند او د دوی د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد پرون ویو ویته په ځانګړې مرکه کې ویلی وو د دوی ځواکونه د داعش ډلې په ریښو موندلو پسې دي.
داعش کوم غټه پدیده نه ده، یعنی لوی ساحه په لاس کې نه لري. بیا هم مزاحمتونه کړي دي او جنایت باندې لاس پورې کړی دی. په مسجد کې په قندوز کې چاودنه وکړه، دغسې بلې چاودنه هم د مسجد سره نږدې وکړه، د عامو خلکو په وړاندې دښمني. اسلامی امارات هم د دوی په پسې ده. اسلامی امارات ځواکونه ټول کوشش کوي چې داعش لانې او ځالې پیدا کړي. په تېره یوه نیمه اونۍ کې موږ د داعش لسګونه تنه په کابل کې نیولي دي. د دوی درې څلور مراکز موږ خونسا کړي، له منځه وړي. د لسګونو نورو د دوی د بریدونو د طرحو مخه مو نیولې ده.
د اګست میاشتې له 15مې راوروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، داعش ډلې پر طالبانو او شیعه مسلمانانو ګڼ شمېر بریدونه کړي دي. داعش د اګست پر 16مه په کابل کې د هغه خونړي برید ذمواري هم منلې وه چې پکې د 14 امریکایي پوځیانو په ګډون تر 170 زیات افغانان ووژل شول. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو ویان سهیل شاهین تېره اونۍ دعوه کړې وه چې طالبان د داعش د مخنیوي بشپړ توان لري او د داعش په مهارولو او ځپلو کې به له امریکا سره همکاري نه کوي. بارکوال میخیل، وی او ای، ډیوا، واشنگټن.
د دې وسره اوسې د دې وسره د ملکیا مومنن کوچرا سره په دغه خبرونه کې مالیاس چیرته زیما او سسره به موږ په یوې ځانګړي موضوع چې د میرمنو موضوع ده او په افغانستان کې د مهال کوم حالات روان دي او د طالبانو د واکمنۍ وروسته د متوسطه ښوونځیو ور د جنو پر مخ تړل شوی دی. په دې باندې به غږیږو د دې لپاره کومې هڅې روانې دي او د دې تر څنګ زموږ سره به میلمانه راځي زیاالدین یوسفزی صاحب چې په نړیواله کچه د تعلیم لپاره مبارزه کوي او په ځانګړي ډول د جنکیو د تعلیم لپاره مبارزه کوي. د دې تر څنګ په افغانستان کې یو بل مبارزه پښتانه درانی بر سره ملګری کیږي چې هغه هم د جنکیو د تعلیم لپاره ګڼ شمیر کارونه کوي او د لند موسسې په نوم یو اداره ده چې هغه هم تعلیمي اداره ده. د هغې مشر ده نو د هغوی فعالیتونه د محل څنګه روان دي دې باندې به هم غږی ګوز موږ سره مل وسي. خو زو د دې خپرونې دویم ریپورټر ولورې ته چې ترکیه طالبانو ته مشوره ورکړې ده چې ټول شموله حکومت جوړ کړي چې د جنکیو د تعلیم او د ښځو په عام ژوند کې ګډون یقیني کړي. راځئ چې تفصیل یې په دغه ریپورت کې چې ستاسو لپاره زموږ همکار نصرالله خان تیار کړی دی په ګډه سره واورو او بیا به راځو او خبرونه به مخ په وړاندې بیایو.
ترکی د زیارت یا پنجشنبه په ورځ د اکتوبر پر 14 موویل تیار ده چې په افغانستان کې د بشري کړکیچ د مخنیوي په هدف له طالبانو سره مرسته وکړي، خو ټینګار یې کړی چې د طالبانو حاکمیت په رسمیت نه پیژني. ترکی طالبانو ته مشوره ورکړې چې ټول شموله حکومت جوړ کړي، د جنکو تعلیم او د ښځو په عام ژوند کې ګډون کول یقیني کړي. طالبانو په افغانستان کې د واک راتلو وروسته په لومړي ځل د ترکی سفر کړی. د ترکی د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو د طالبانو د پلاوي سره د لیدو وروسته ویلي طالبانو ورته ویلي چې بشري مرستې وکړي او په افغانستان کې پانګونه ته دوام ورکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په قطر کې د امریکا او یورپی سفارتکارو سره د لیدو وروسته د ترکی سفر کړی دی. په دغو لیدنو کې متقی خبرداری ورکړی و چې د بندیزونو د لارې د طالبانو په حکومت فشار به نه یوازې د افغانستان بلکې د نړۍ امنیت د خطر سره مخ کړي او افغان اقتصادي مهاجرت به راپیدا کړي. د ترکی د بهرنیو چارو وزیر ویلي نړیوالې ټولنې ته په افغانستان کې د طالبانو د انتظامیه سره د اړیکو د ارزښت ویلي دي. هغه ویلي په رسمیت پیژندل او اړیکې دوه بیل سیزونه دي. طالبان چې دوه میاشتې وړاندې په افغانستان کې په واک کې راغلي په لټه کې دي چې په نړیواله کچه قانوني حیثیت ترلاسه کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت ویان عبدالقهار بلخی ویلي په انقره کې د ترکی چارواکو سره په سفارتي اړیکو، بشري مرستو، افغان کډوالو او د افغانستان سره د تجارتي پروازونو په ځای کولو په اړه خبرې شوې دي. په دغه ملاقات کې ترکی د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ باید پرې نه ښودل شي چې د افغانستان اقتصاد وپاشل شي. نوموړي له هغو هیوادونو څخه چې د افغانستان بانکي حسابونه یې کنګل کړي وغوښتل چې له ځانه نرمښت وښيي څو د دولتي کارکوونکو تنخواوې ورکړل شي. پر افغانستان طالبانو د واکمنېدو وروسته او له افغانستان څخه په بشپړ ډول د امریکا له وتلو وروسته یاد هیواد د افغانستان د مرکزي بینک کابو لس بلین ډالر کنګل کړي دي.
خبرونه دوام لري او تاسو بیا یو د چمن پولی ولوري ته چې د تیرو یو ولس او ورځو راهسې د سوداګرۍ او پیاده تګ راتګ پر مخ د چمن او پاکستان دغه پوله تړل شوې پرته ده او د دې پر ضد د چمن تجارانو اتحادیې او نورو عامو وګړو هم لاریونونه کړي دي او احتجاجونه کړي دي. دوی ځینې پوښتنې هم دي او هغه کسان چې په دغه پولی باندې ګیر دي او هلته شپې ورځې سبا وی د دې په تمه چې کله به دغه پوله پرانستل شي نو د هغې ستونزې او د دې ترڅنګ د غلاریونو ټول تفصیل تاسو لپاره راغونډ کړی دی زموږ د ډیوا همکار او خبریال نعمت الله سرحدی په خپل دغه ویډیو ریپورت کې.
دغه احتجاجونه د چمن مال روډ او ترنچ روډ باندې وسول سی بیا په ګډه د زلي کمپلیکس ودانیو مخت احتجاجي پرلت واچوي او غونډه اپیل کا څورته تاجر تنظیمونو لغړی اتحاد مشرانو د مدني ټولنې فعالینو او د مختلفو سیاسي تنظیمونو غړو خپلې ویناوي وکړي او د افغان طالبانو او د پاکستان حکومت دواړو څخه غوښتل چې پوله د پورن د تجارت او د پیاده خلکو په مخ خلاص کړي. په دغه محل د چمن د تاجرانو سازمان مشر عبدالصادق اڅکزي وویل
موږ غواړو چې د ریل ګاډۍ چې کوم پروژه تیر حکومت اعلان کړی دی پر هغه باندې کار شروع شي، پر سپیک باندې کار شروع شي. د افغانستان سره په کار دادی چې موږ کاروباري شې دندې ولرو، شې رښتې ولرو. په کار دادی چې موږ د افغانستان د سویلي له سره چې کوم روابط یې غنس خرابې نو د افغان د سکرا د کندهار سره بیا در کوټې پرې پر کومیش راځي کارت او پر افغان د سکرا د تقرر راتګ اجازه توکي.
لغړی اتحاد سازمان مشر امیر محمد وویل پر چمن پوله پاکستانی چارواکي ادي خلکو سره بد وضعیت کوي.
دا دوه کاله کېږي یو نو سپاتې چې موږ مذاکرات نو سره وکړو خو دلته پوجو حکومت پر موږ نه هغه پوجو حکومت مگر پاکستان په نه پوجو حکومت دا این دا جمهوریت دا موږ څه قانون دا غشتخ نه کارتون چری دا غدا کې یاش نه کارتون ته جوړی جن نه درا څنګه دغه څنګه دې چری نو دا لر څوک څه دا خلک خود بندي طالب هم بندي بل هم بندي.
افغان طالبانو دوه ورځې مخکې چمن پوله د بندولو امر کړی وو چې پر پاکستانی چارواکو تور لګولې وې چې پر پوله افغانانو او ځایي تجارانو سره بد وضعیت کوي خو پاکستانی چارواکو د افغان طالبانو دغه تور منلو څخه انکار کړی وو. د وی وی ډی وسره په خبرو کې د چمن ضلع مرستیال کمشنر جمعادات خان مندوخیل ویلی وو چې پاکستان لخوا وسم پوله خلاصه ده خو د پولې د بندېدو له وجې په سلګونو افغانان په چمن کې ایثار دي چې دغه د نن ورځې په احتجاجونو کې هم دغه افغانان شریک وو. په دغه محل یو افغان وګړي یار محمد خپل مشکلات سره دارنګ بیان کو
جزیره سره د مریضان سره د کوم خلکو سره چې کمی خرچي دی هغه خلاص دي نن موږ دا خواهش ته چې موږ ته بارډر خلاص کی چې موږ جوړ هر سړی خپل کور ته ولاړ سر سړی خپل مریض ورسی دی خو سره مخامخ دی لوجو سره د توند سره ډیر د مشکلاتو سره موږ د دواړو دولتو ته دا خواهش کو چې موږ ته ورور لار آزاد کی موږ د افغانان ورور هر سړی خپل کور ته ولاړ سو.
ودغه احتجاجي غونډې د چمن د سوداګری زخون یو مشر اجي عبدالباری ادرکزه هم وینا وکړه. د وویل د چمن پوله د بندېدو څخه پاکستانی او افغان تجارانو ته په ګرون روپو ځانونه اوښتي دي. د په وینا د افغان طالبانو سره د یو جرګې په شکل دوی هم ولیدل او د افغان طالبانو غوښتنې پاکستانی چارواکو ته پیش کړلې خو بیا هم دغه پوله د خلاصون لپاره څه قسمه پیشرفت نه دی سوی. د چمن ضلع مرستیال کمشنر جمعادات خان مندوخیل پر دغه نن ورځې احتجاجونو باندې په خپل دریځ کې ور بیا دا خبرې تکرار وکړي د پاکستان لخوا پوله خلاصه ده او افغان طالبانو بنده کړې ده خو د افغان طالبان لخوا هم تر دم ګړي پوري پر دغه احتجاجونو باندې څه قسمه دریځ مخته نه دی راغلی. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا، چمن.
د دې ګرانو لیدونکو او اړیدونکو خبرونه دوام لري او په دې خبرونه کې به په څو شیبو کې د دې خبرونه ځانګړي موضوع ولوري ته هم زو او په خبرونه کې به د میلمنو سره غاګي ګو د افغانستان کې د جونو متوسطه خوندزي چې د جونو پرمختړل شوې دي په دې باندې به خبرې ترې کوو او هیله لرو چې را سره مال پاتې شي او په فیسبوک باندې خپل پښتني هم را لګل شي او د میلمنو څخه کول شو چې تاسو پښتني هم په جلابانه و پختو زو د محل د یو بل تفصیل اولوري ته چې د پیښور های کورټ د خیبر پختونخوا مرکزی حکومت سره په واسطه امر کړی دی چې په قبایلی سیمه کې چیرته چې هم ک پزمکه کې بمونه خښ شوی وي یا لاین ماینز هغه دی پاک کړی چې په دې اړه زموږ سره ملګری کیږي د سکایپ د لارې په ژوندۍ بڼه عدنان بیټنی زموږ د دې و خبريال او همکار استریم شي په خیر راغلی عدنان بیټنی صاحب بیتنی سب که تاسو د دغه وروستی چې د پیښور های کورټ خیبر پختونخوا او مرکزی حکومت په واسطه امر کړی دی په دې امر په اړه کله غونډه تفصیل د لیدونکو سره شریک کړئ دا څنګه او کله شوې ده
مهرباني زبخ خپل اړیدونکو او کتونکو ته وایم چې د خیبر پختونخوا سوي چې کمستر عدالت یا پیښور های کورټ هغه 13 ورځې ایوا پریکړه کړې او په هغه کې مرکزی صوبایي او دغه چې د پاکستان فوج ته امر کړی دی چې په قبایلی ضلعو کې کم شخړې شي مینه یې په فوري تور باندې صفا کړی شي دا پریکړه دغه عدالت تر هغه وروسته کړې چې د علاقې نه د جنوبي وزیرستان یو ځوان او وکیل چې هغه په خپل باندې په دې کیس کې مدعي هم دی او دا کیس یې دایر کړی دی سجاد محسود هغه یو درخواست عدالت ته جمع کړی وو د جون په میاشت کې او هغه نن دیو ته پخلای وکړی چې په دغه خاص باندې عمل وشو او په دې کې چې کوم عدالت ته هغه دا فیصله وکړه چې کوم حکومتي چارواکي دې هغه ته امر شوی دی چې د علاقې نه دی دغه لینډ مینز چې په ځمکه شک به مونږ چې دی چې کوم عام خلکو لپاره لوی خطر دی دا د صفا کړی شي دغه سجاد محسود وایي په امریکا ډیباته دغه هم وویل چې دلته د حکومت طرف اټارنی جنرال او د فوج د پای یو کرنل هم راغلی وو او هغه دغه دریس پر کړی چې دلته د خپل چې کومې ځمړی دی هغه پر کوي او دلته لمن پاتې وشي نو سبا ته بیا نور به نه دي چې کړه کار شوی وي نو دلته ولکه حکومت لګیا دي او دې مین پاکي کوي
په روسیو کې ډیره شمیري راغلي وي کده دې په اړه کوم تفصیل ورکړي چې په روسیو کې په دغه ماین چاودنو کې څومره پیښې رامنځته شوې دي
لکه سجاد محسود په خپل کیس کې دا وا کړی دی چې 800 پورې کسان په ټوله قبایلی علاقې کې مړه شوی او دغه سي 200 کسان چې دینځ دي هغه معذور شوی دی او دا د ویل دي چې دا په تیرو 2 کلونو کې شوی دی او بیا د ویل دي چې په دې کې د پاکستان فوج یا نور حکومتي مامورینو تر څنګ عام خلک هم شامل دي خو زموږ تاسو دریا کې چې کال 2013 کې پښتون ګوند ورزنګ چې کلمخې ترقلو نو دا هغه پښتون کې ایمادا هغه پښتون هم شامل و چې په شمالي په جنوبي وزیرستان کې پر لپسې لینډ مین چودنه کیږي او پاره کې عام خلکو ته تاوان اوړي پښتون ګورنه ورزنګ دغه دا ولري چې د کال 2014 څخه را پدې په یوازې په جنوبي وزیرستان په دوا سب ډیویژنونو لتا او سرمکه کې نږدې 300 پورې کسان لینډ مین چودنه ښکار سوي دي چې پاره کې زیاتره زرانه او مشومان شامل دي او هغه دا وایي چې د کور ستګري سرو تر څنګ زګري سناورو چې کوم شمیر دی هغه تر دې نه هم سیوا دي حکومتي چارواکي هم وخت نا وخت په خپل دا تاییدوي چې په دغه لینډ مین چادرو کې عام خلکو تر څنګ حکومتي مامورینو ته هم تاوان اوړي او په وروستۍ کې د مشهد قبیلې 25 ورځې د یو احتجاجي درنه هم کړی و چې وډمبې په کوټکۍ سیمه کې پیل شوی و بیا د ټانګ تراله انتظامیه دفتر مخې ته احتجاج پیل کړی و او د دې پښتنې دا وی چې په علاقه کې په فوري توګه د لینډ مین پاکي کار شروع شي کم خلک چې د لینډ مین نو ښکار شوی دي هغه د موضوع ورکړي شي او د نوکرۍ ورکړي شي او په دغه احتجاج کې چې کوم خلک لیدل کېدل هغه په سرګونو شمیرو او د نړیوالو تر څنګ زرانه هم په دې کې شامل وي حکومت چې د جنوبي وزیرستان انتظامیه د هغه لپاره دې تویل شوی چې څوک دوی یو اکسترا نه اضافي پیکیج او غواړي د لینډ مین یا مزور کسان لپاره خپل په ریاستي کچه باندې یو پالیسی شته حکومت چې د لینډ مین چودري ښکار شوی کسان دي هغه به صوبیه حکومت دا پریکړه کوي چې د پر نوې پالیسی اعلان کړي او هغه د پر سفارښتنه کړي او چې هغه ځینځ عمل وشي نو دوی بیا هغه عملي کوي
ډیره زیاته مننه بیٹنه سیب چراغ له یو دغه ټول تفصیل مو د لیدونکو سر شریکو په خبرونه کې تاسو ته خیچاره غواړو
کومدا
VOA دیوا په سیټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سیټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرنې کتلې او اوریدل شي
د یوټل سیټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
دې بیگرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او څنګه چې تاسو سره مجمنه کړې و چې په دې خبرونه کې په ځانګړي موضوع باندې بغږی گو دغه موضوع په افغانستان کې د جنکیو پر تعلیم او د خزو پر تعلیم باندې راڅرخي چې تر اوسه درې اونۍ شوې دي او د درې اونۍ څخه هم وخت دی چې متوسطه خونځي د جنکیو پر مخ باندې دي تر شپږمې ټولګي پرې جنکیو کې زی خوانځي یو ته درسونه وای خو د شپږمې وروسته بیا جونیو ته تر اوسه پر اجازه نه ده ورکړل شوې چې لاړ شي او خپل زده کړو ته دوام ورکړي که څه هم ریپورټونه راغلي و چې ځینې ولایتونو کې خوانځي پرانستل شوې دي خو بیا هم په دې باندې تضاد ریپورټونه دي د بخښنې نړیوال سازمان یا اداره د اکتوبر پر 13 نیټه په طالبانو باندې غږ وکړ چې په سمدستي توګه دي د ځنډ پرته څخه د نجونو زده کوونکو پر مخ باندې ښوونځي پرانځي او د بخښنې نړیوال سازمان مشر اګنس په افغانستان کې د طالبانو روان سیاسي تبعیزي ناعادلانه او انصافي او نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې بللې دی او همدارز درې اونۍ کېږي څنګه چې وړاندې مو ویل طالبانو دغه متوسطه ښوونځي او همدارز نوري عالی لیسې د جنو پر مخ باندې ساتلې دي د محل یوازې هلکان خپل زده کړو ته دوام ورکوي او په افغانستان کې په میلیونونو داسې جونې دي چې هغوی د دې په تمه دي چې کله به بیا پریکړه وشي او ښوونځي به پرانستل شي چې دوی ولاړ شي او خپل درسونو ته بیرته دوام ورکړي اخوا که بیا وګورو د ملګرو ملتونو د عمومي سرمنشري مرستیالې امینه محمد هم ویلي دي چې د نړیوالې ټولنې له لورې د دنجونو تعلیم د طالبانو د دولت او د رسمي پیژندلو لپاره یو اساسي شرط وګرځول شي یعنی ک ریواله ټولنه وغواړي چې د نجونو تعلیم د طالبانو د دولت رسمي وپیژنو په کار دی چې د جنو تعلیم لومړی شرط ورته کیږي په دې لړ کې به زموږ سره ملمانه راځي په خبرونه کې د ملال فند او همداراز د تعلیم او د جنکیو د تعلیم په ځانګړي ډول او د بشري حقوقو فعال او مبارز زیادین یوسف زای صاحب او همداراز په خبرونه کې به وروسته زموږ سره پښتانه دورانه راځي د پخپله یو خون کې هم دا او د دې ترڅنګ د یوې تعلیمي ادارې مشر ده چې لرن په نوم دغه موسسه ده په هغه کې هم جونې تعلیم ترلاسه کوي نو غواړو چې وګورو چې دغه فعالیتونه کوم ځای ته روان دی او څنګه روان دی خو زو د هغه ویډیو لاګ ولوري ته لومړی چې د کوم لړۍ چې ډي وی ساسو لپاره فایل کړی دا او د افغانو میرمنو په ژوند غږیږي او خپل دا افغاني میرمنې دي چې موږ نه غواړو چې مثلا تاسو یې سره وګوري یا غوي خپل نه غواړي چې خپل ايدنټيټي یا شناخت وړاندې کړي خو بیا هم د طالبانو د واکمنۍ تر لاندې د دوی ژوند څنګه تیریږي خپل کیسې وړاندې کوي دا د ځلا په نوم یو ویډیو لاګ دی د دې یو لړۍ تاسو ته وړاندې کوو او بیا به راځو ستاسو سره به په موضوع باندې غږیږو او میلمانه به هم زموږ سره مل کیږي
سلام زه افغان انجلی ما او زما کورنۍ په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې ډېر زیات زحمت وایسته د دې لپاره چې زه د افغان نجلۍ په صفت سره خپل هیلو او ارمانونو ته ورسیږم او زده کړه وکړم. په تیره دوره کې د طالبانو زما یو خور چې ښوونځي ته د تګ اجازه نه درلوده بې تعلیمه پاتې شو، چې وروسته یې په ژوند کې ډېر زیات کړاوونه راغله او ډېر زیات تکلیفونه یې وګالل. نو د هغې ژوند ته په کتلو سره په 2001 کې ما او زما کورنۍ چې کوم وخت د مکتبونو دروازې خلاصې سولې، دې دغه تصمیم ونیوئ چې زه به د خپل خور غوندې په آینده باندې نه مبتلا کېږم، زه به درس وایم او ښوونځي ته به ځم. هغه و چې ما مکتب خلاص کړ او د لیسانس لپاره مې د هیواد بهر ولاړم او هلته مې زده کړې وکړې. هیواد ته له راستنېدو وروسته مې د هیواد د آبادۍ لپاره ډېرې زیاتې هیلې درلودې. غوښتل مې چې د نجونو د تعلیم لپاره ډېر کار وکړم. د نورو مصروفیتونو باوجود به مې افتخاري تدریس هم کاوه، کله ناکله په پوهنتون کې او یا هم په ښوونځیو کې. او په خپل ځان کې مې د لا وړتیا پیدا کولو لپاره غوښتل چې ماسټري هم ترلاسه کړم او غوښتل مې دا کار هم د هیواد څخه بهر وکړم. خو هغه و چې پر موږ باندې متاسفانه د نظام په سقوط او د طالبانو په راتګ باندې د ښوونځیو، پوهنتونونو او دفترونو او ټولو هغه ځایونو کې چې د ښځو ونډه وه وتړل شول. ما هم چې خپل د ماسټرۍ دپاره مې چانس ترلاسه کړی تر څو زه ولاړه سم، هغه چانس هم تقریبا د لاسه ورکړی. زما هیله او ارزو دا ده چې دا هیواد کار او آبادۍ ته ضرورت لري او یوازینی بنیادي کار چې موږ د افغانستان لپاره کولی سو هغه تعلیم دی. په تعلیم کې باید هیڅ فرق د نر او ښځې موجود ونه اوسېږي. په هماغه اندازه چې نارینه د افغانستان لپاره کار کولی سي، ښځې هم کولی سي. هیله مې ده چې په افغانستان کې د زده کړې دروازې مه تړي او موږ ته اجازه راکړي چې موږ تعلیم وکړو او د هیواد د آبادۍ لپاره ډېر زیات هیلی چې مو درلود لې هغه د لاس اور کړو. مننه.
د ځلاکی سوا چې د افغانستان د یو نامعلومه ولایت څخه خپل ویډیو شریک کړي و د ډي وی سره او په هغه باندې زونه باندې غږیږي او د خپل هغه ژوند کیسه وړاندې کوي چې وروسته د طالبانو د واکمنۍ څخه څنګه غیر نورمال شوی دی او دا د دې ترڅنګ د هغې هیلې اوس څه دي خپل راتلونکي لپاره. موږ داسې د ګمنامو افغانو میرمنو ویډیو لاګز تاسو سره وار په وار شریکو په خبرونه کې شامل وو او تاسو ته د دوی کیسې وړاندې کوو. خو زموږ سره په خبرونه کې دا مهال ملګری شوې د پښتانه دورانی هغه ته هر کله وایو په موضوع به ورسره غږی ګستړی مرسي. په خیر راغلی پښتنه. خیر منسب ستاسو شه، په
خیر سره مننه.
ډیره مننه او په خیر راغلی در سوایو چې راغلی او زموږ سره په خبرونه کې شامل شوي. پښتني دا مهال ستاسو تعلیمي اداره کوم چې لرن نومیږي، دغه لرن موسسه یو خدا چې دی به د دې کوم فعالیتونه و تاسو څه کوله د دې فعالیتونه کې د لیدونکو سره اول شریکه او بعد د ترڅنګ آیا دا اوس تړل شوې ده او که پرانستلې ده؟
ډیره مننه منزا جانې. موږ لرن کې اول د دولتي مکاتب چې چیرې مثلا موږ استادان نه لرو، چیرې موږ لابز نه لرو، چیرې موږ لابراتوار نه لرو یا کتابونه نه لرو، موږ به دغه سره مرسته کوله او دغه ته به مو ټریننګ ورکوي چې مثلا دغه کار ته ادامه ورکي او درسي دغه کم کال چې هغه ځای نه سي. فعلا چې دی موږ هغه چون دولتي اتلس مکاتب په کندهار کې ستاسو د انجن د هغه ټوله باندې، نو موږ دغه پر ځای باندې چې هغه سره کار وکړو، موږ خپل پرسنلی یو ځای شخصي رامنځته کړی دی چې انجنیر راځي او خپل تعلیم تشریح لاسرسي هم پیدا کوي او خپل درس چي هغه مخته وړي. نو اول وزر انجنیر موږ درلودلې چې دغه دولتي مکاتبو کې انجنیر ډیر وله، نو هغه د نهم سنف تر 12 سم پورې وله او دغه ورسره د نور سنفو کې هم وله. پیلن موږ فقط سل انجنیر لرو چې یو وخت داسې دی چې ارڅوک ځړنه نسی کولای چې راسي، او دویم دغه ورسره موږ هم دونه مثلا کپاسټی نه لرو چې ټول جذب کړو.
او دا مهال ستاسو فعالیتونه دوام لري له هغه وروسته چې طالبان راغله او په افغانستان کې واکمن شوله، یا تاسو خپل دغه فعالیتونو ته دوام ورکولی شئ؟ څه محدودیتونه لري د محل؟
اول تر ټولو اول تاسې که ورته پام یې، موږ ته اجازه نشته چې موږ دفتر ته ولاړ شو. ښځې چې ټوله د این جي اوز رئیسان دي، که کابل دی که کندهار دی کار چیرې دي، د ټولو سره په تماس کې اجازه نه لري چې ورسي. استادانې چې د وهم زه بیا تر دولسمه پورې دي، هغه هم اجازه نه لري. هغه هر دویم ورځ اول ورتللې، هلته بیا د هغه خپل امضا کوله چې حاضري به ورکوله، اوس هغه لا نه کېږي. نو موږ ته اجازه نشته چې موږ په خپل دفتر کې کار وکړو. نور لا تاسې پرېږدي چې موږ باندې څه بندیزونه دي څنګه دي. د یو افغان نجلۍ په صفت باندې زما پوهنتون بند شو، زه نور پوهنتون ته لاسرسی نه لرم چې ولاړه سم پوهنتون کې درس ووایم. کار ته اجازه نه لرم چې کار وکم. چې اجازه له خیر اخوا ته موږ فعلاً موږ ته دا نه ده معلومه چې مثلا آیا موږ ته به مخکې به موږ دا اجازه ولرو چې خپل دفتر ته ولاړ شو، کله به موږ ته اجازه راکړي، څه رقم به راکړي. نو دا ټول هغه محدودیتونه دي چې اوس رامنځته شوي دي او یو څوک یې جواب نه لري.
پښتنه جانې، تاسو کوشش کړی دی چې د دغه پښتنو ځوابونه ومندئ؟ تاسو وایئ چې تاسو د یو ډیر نامعلومه برخلیک سره مخ یاست او هیڅ نه پوهیږئ چې تاسو کوم محدودیتونه لري، د کوم کار کولو اجازه لري، د کوم نه لري. نو د دې پښتنو ځوابونو لپاره مو هڅې کړې دي چې ځواب ومندئ، او که څنګه او د چا سره په تماس کې شوې یا سړی کوم د چا سره نیولې ده؟
موږ د خپل د موسسې معاون دغه 15مه ورځ ده چې ورځي، او د معرف په ریاست کې پوښتنه کوي چې آیا موږ ته اجازه شته که نشته، او ورسره مکاتب د انجون د کله خلاصیږي. چون دغه کم کار چې موږ مخته وړو دا باید د کال په سر کې شروع شي او د کال په تر اخره پورې ادامه لري، او دا څلور کاله کار دی. چون د نهم څخه شروع کیږي به تر دولسمه پورې. نو دا زموږ 15مه ورځ ده چې هیڅ جواب نشته. کله په معرف کې رئیس نه وي چې رئیس هغه جواب نه ورکوي، هغه وایي چې مکاتب شروع شو هغه وخت به ګورو. او داسې نه وایي چې مثلا مکاتب مخله بند شو او دغه بند چې هر څوک داسې مثلا هر یو کاری دغه لغات دا بند نه دی. فعلا معلومه هیڅ نه ده چې اوس مثلا خلاصیږي نه خلاصیږي، اجازه څه رقم ورکوي. ټوله د خپل کورس هغه ریموټ ورکینګ چې ورته وایي هغه کوي ټوله.
او پښتانه جان، خپل تاسو چې دا کوم زده کوونکي لرلې، دوی آیا دوی سره په تماس کې شوې؟ دوی په ذهنونو کې څه پوښتنې دي، او د دې ترڅنګ څه وایي دوی؟ آیا ناهیلي دي او کوم هیلې لري؟
اخو کشران انجونې دي مثلا ډیر بیخي اټس یو هله د یو بیخي هغه دغه سي چې هوپلس ورته ویل کی نه امید دي د خپل راتلونکي څخه. زه د مدیر صاحبان سره چې ژغیږم کله کله، هغه بیخي داسې زړه ورته لږ سي، دا وایس میسج چې کله کله ماته راوکی دا ټول داسې دي بیخي نه امید دي. هغه موږ ته داسې ملمیش کله د اول ستر شپږم ټولګي پر چې کم سنفون هغه لا باندې. نو انسان یو څوک چې شل کار کار کړی دی په زراو انجن ته درس ور کړی دی، هغه مدیره ده. شل کار په معرف کې کار کړی دی، هغه نه نا امید. نو هغه انجلی خو به هی اول واره دی چې دل نه بیا کشره ده، نو هغه ته به څونه نه امید دریږي.
پښتنه جانې، موږ دلته په سکرین باندې یو څو انځورونه غواړو چې وخه یو دا تاسو پوسټ کړي وو په ټویټر باندې خپل د اکاونټ څخه. مو د اکتوبر په 11مه نیټه څو ورځې وړاندې مو پوسټ کړي وو، او تاسو لیکلي وو چې تاسو یو د آرټس سکول د جونو لپاره چې هغه کې د 14 کلنۍ څخه نیولې تر 13 کلنۍ پورې جونې دی هغه زده کړې کوي، او که د دې په اړه لږ معلومات ورکړي تاسو څنګه وتوانید د کوم محدودیتونو سره چې دغه صنف شروع کړئ او یا په دې کې خونی ورکړئ؟
دا ستم ان آرټس مکتب دی ښه، او دویم موږ دغه کار په دې رامنځته کوي. چون اوله هفته کې موږ ته ویل کېدو چې مثلا دغه چون کندهار ګرمه سیمه ده، او کندهار کې چې دی درې میاشتې مکاتب بند، کوم وخت چې کندهار سکوت وکړ هم زموږ مکاتب بند وو، بیا کابل سکوت وکړ نو بیا هم مکاتب بند وو. اما دغه یوه هفته وروسته باید مکاتب خلاصې وي او موږ باید خپل کار ته ادامه ورکړو. نو هغه وخت موږ ول سيد په دابل هفته کې بوکي په دابل هفته کې بوکي هغه هیڅ جواب نه ورکوي موږ به خلک ورواسول دی به هیڅ جواب نه ورکوي داغه وروسته چې د الکوانو د وویل چې مثلا دا مکاتب ته تللی سي او انجنې بیخي پرېږدلې بیا او ماته بیرته وویل چې مثلا د شنبې په ورځ وایي شنبې په ورځ بیا نه وویل بیا د پنج شنبې په ورځ راته وویل بیا بیا نه وویل نو اخر بیخي مې دا ناامیده شولم چې مثلا که ډېر مو انتظار ورته وکړ دوی به په درې میاشتې په څلور میاشتې مې جواب نه کړه نو تر دې ښه دی چې هغه وخت ضایع کوم چونکه تاسو پیداګوجی ولولې په هغه کې یو کوچنی یو انجلۍ چې مثلا تر یوه میاشتې کم مثلا تر پنځه ویشت ورځې اصلا تر پنځه ویشت ورځې زیات درس نه وایي هغه شانې ټوله یېریږي نو هغه په نظر کې نیولو سره موږ دغه صنفونه رامنځته کړو چیرې موږ سټیم باندې کار کوو چون سټیم هغه فاونډیشن دی چې هغه د انسان څخه ژر یېریږي مثلا ریاضي سوه ټیکنالوجي سوه بایولوجي سوه فزیکس کیمستري سوه نو موږ پر هغه باندې فوکس کړی ورسره په آرټس کې مثلا جنرل کریکولم دی پرسنل فاینانسز دی دا ټول باندې موږ فوکس کوو فعلا پر دا ټول باندې فوکس دی نو دا موږ په دا باندې رامنځته کړل چون بیخي د ناامیده سوی چې جواب نه دی راکړی دا داسې شی نه دی چې تاسو ته د مثلا د نور دولتو څخه باید تاسو ته پیسې راسي یا تاسو ته باید مکاتب جوړ شي مکاتب جوړ دي استادان موږ لرو کپاسټي لرو او مکاتب سره جلا دي داسې نه دي چې بيخي مکاتب کې استادان نشته یا مکاتب یو ځای دي ګډ دي هیڅ دا رقم مثلا دوی ته بهانه نه جوړېدا نو دا بهانه وکړه چې ودرې موږ اوسره کار پر کو نو بيخي ناامید سلام نه دا کار مې شروع کړ
پښتنه جانې تاسو اوس هم خپل هڅو ته دوام ورکړی دی تاسو خپل کوشش کوي چې کار پرته لدی چې بیا هم تاسو لکه ډیره مده انتظار وکړي تاسو خپل کار پیل کو ځکه چې د یو نامعلومه حالت سره تاسو مخ یاست تاسو وایس خو بیا هم تاسو دومره مده کار کړی دی د تعلیم لپاره لګیا تاسو هڅې کوي څه هیلې دي دا مهال څه احساس کوي آیا که داسې څه وشو چې بیرته اجازه ورنکړی شو چې دغه دروازې د جنو پر مخ پرانستل شي نو بیا تاسو څه کولای شئ
اول زبا اول شزنه په افغانستان کې چې مثلا دا کار بکی تر ما ډیر مخ کې شي راغلی دي ډیر تکړه شي راغلی دي دا کار یې کړی دي په هغه وخت کې چې زبا به هیڅ پیدا نه ومه دا سي تکړه شي ول په کندهار او په کابل کې چې سنفونه درلودل په محلي سنفونه په کورو کې او انجن ته درس ورکوي او شنو ته درس ورکوي نو زما او هغه وخت کې نه دا سي و چې ټیکنالوژي و نه انټرنیټ و نو هغه باندې دی افرین و چې دا کار یې کړی دي تر ما مخکې زه چې څونه زما په واس پر ده مثلا چې څونه زما په واس کېږي زه هغه ټوله کار کوم چې زما شاګردان او ماته تر ټولو ډېر مهم دي زما استادان او ماته تر ټولو ډېر مهم دي نو از ما چې په واس هر څه کېږي زه هغه کوم څونه سنفونه چې موږ دوام ورکولای شو یا ورکو یا کوم هغه اساسي لار چې باید رامنځته شي چې دغه سنفونه باید دوام وکړي موږ هغه ټوله کړی دي او کوو یې پر راتلونکي ان شاء الله دغه ورسره کمش مثلا وداته یو ابجکټیو لی چورته ویل کی جوړته وګورو دوه کال درې کال څلور کال کی موږ و ډاکټرانو ته بیا ضرورت لرو چون افغانستان غټیږي کښنان پیدا کیږي کورونه چې غټیږي موږ به ډاکټر ته ضرورت لرو موږ به قابلیت ته ضرورت لرو موږ سپارون د ازمش په میټرنل هیلت کیر پروګرام کې د شت سره خبرې کول لازم ډاکټر او هغه ورته وایي زما لس کښنان کې خالد وکښنان درننه پرې چې دی هغه سم پیدا سی دی او غټ سی دی او د نور ټول مړ دی څه وجه باندې مړ دی وینه کوي کوي نو په دا دونه افغانستان کې په دا شلو کالو کې د کندهار په سیمه کې موږ دونه یو شفاخانه نه لرو او نه دونه ډاکټر لرو چې هغه د شت سره مرسته وکړي یا د شت سره لار وښي چې څه وجه ده چې تا اته کښنان مړ دی درننه پرې نو کمر په څلور کال کې مثلا کله دروازې نشي خلاصې پر اتلین کې به موږ دا رکان دار دوه مامور به دا غره کمی کښنان به د لاس ور کوي کښنان به مړه کیږي او دونه څوک به موږ نه ولرو چې هغه یو خوکا تداوی وکي دوه د امن سره کار وکي او دوه ټول مهم افغانستان ته کار وکي دا خدای سينه لري چې دا د ناروا کار کوي استاد معلم د ډاکټرانی قابلیت د ټول د اسلام د شریعه او د افغانستان د انانات د ټول په د ګډون باندې کار کوي نو ماته ډېر عجیب معلومې چې دا کار مثلا ایس دې ته چمتو نه دي چې مثلا دا کار ته ادامه ورکړي
پښتنه جانې، تاسو د یوې افغاني میرمنې په توګه د نړیوال ټولنې څخه څه غوښتنې لري دا مهال چې هغه په دې لړ کې څه مرسته وکړي تاسو سره؟
نړیوال ټولنې په دا شلو کال کې دنیا د افغانستان سره مرسته نه ده کړې، کله څونه چې اغلا جن کړې ده. دا خبر به باید موږ ومنو. د افغان شي په صفت څونه چې موږ لیدلې دي افغانستان ته، د افغانستان پر نامه باندې چې څونه ایډ ورته ویل کېږي، هغه راغلی دی، هغه ټوله برخه د نړیوال ټولنې وړې دي. او د یو افغان شي په صفت باندې زه د نړیوال ټولنې غوښتنه نه غواړم. دا زما حق دی چې نړیوال ټولنه باید د افغانستان میرمنو چې کوم حق اږي چې جنغلا کړی په شلو کال کې، اوس هم جنغلا کوي، هغه نه کې نور جنغلا چون دا د دې په لاس کې چې طالبان ته ویل وي چې شوسته د خپل د کار او د درس حقوق ورکړي، او دوی نه وکړو، او اوس هم دوی دا کار لري خو دوی دا چم نه کوي. نو دا زما حق دی. زه دوی مثلا داسې غوښتنه نه لرم، دا زما حق دی. دا باندې نه پوهېږم چې دوی به په پوسي کنه. دا ډېره مهمه ده. تر ټولو مهمه د افغانانو پر سر باندې چې دوی بالا دي نور داسې نه چې مثلا زموږ پر سر باندې د ټولو نړیوال پیسې اخلي او د په اخر کې چې افغانان ته هیڅ ناراضي، افغانان ته یو بایک راځي د یونیسف دا او په هغه باندې ټول افغانان خوشحاله چې دغه دین خپل ستراتیجیز پی آر مارکیټینګ پر کوي، ورسره یو د وړو ګونی راکي او ټول په خوشحاله چې څونه غټ کار یو کې د افغانان، افغانان پر نامه باندې زموږ سره ټول عمر خلاص شوی ده او دا اوس هم کیږي. نو آیا ما به غوښتنه دای چې کم ما حکم دی مرسته غلامه کوي مرسته خپل حق را ورسوي؟
ډیر زیاته مننه پښتنه جانې چې راغلې او زموږ سره په دې خبرونه کې ملګری شوې. په دې خبرونه کې نور میلمانه هم لرو چې هغه ولوري ته بزو، او تاسو د وخت را کول څخه هم ډیر زیاته مننه کوو.
ډیر مننه.
خیر تاسو ته خیر.
مننه.
د دې ویلې دونکو تاسو د دې وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولای شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د دې وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي، او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا بٹن کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا پرانځي او د خپلې خوښې پرونی وګورئ،
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ. د دې ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري، او په خبرونه کې باز موږ سره په څو شیبو کې ملګری کېږي زیاودین یوسفزی صاحب، او هغه سره به هم د دغه موضوع په اړه باندې خبرې مخ په وړاندې بیا یو. خو بیا هم یو وار تاسو ته غواړو چې یادونه وکړو د کومې مودې راهسې د اګست 15 نیټې څخه چې کله طالبان بیرته په واک کې راغلل او د افغانستان کې واکمن شول، نو ګڼ شمیر سیزونه په افغانستان کې توپیر لري او بدل شول د خلکو لپاره، او په ځانګړي ډول د ریپورتونو لمخه چې کو وګورو د میرمنو ژوند کې ډیر بدلون راغلی. زیاتره میرمنې د خپل آئندې او د راتلونکو لپاره اندېښمن دي. په ګڼ شمېر میرمنو باندې دفترونو ته د اجازه باندې بندیز دی، او دوی نشي کولای چې ولاړ شي دفترونو ته خپل کارونه بیرته پیل کړي. خو دا نه یوازې د هغه میرمنو لپاره چې هغوی کارته زی، بلکې د جنکیو لپاره چې تعلیم ترلاسه کوي په هغوی باندې هم ځینی محدودیتونه لګول شوې دي. خو طالبان تل دغه خبره په وار وار تکراروي په خپل خبری کانفرنسونو کې چې دوی د مهال امنیت ته ګوري او ځینی نور محدودیتونه ته ګوري، او دغه ته په نظر کې ساتلو سره دوی به بیرته فیصله کوي چې کله دغه جنکی ولاړ شي خوانځي ته. خود دریو نیو څخه هم زیاته مدوش ولا چې دغه ستونزې نه دی حل شوې، او بیرته کوم داسې پرمختګ نه دی راغلی. نو په دې اړوند غږی ګوز موږ سره ملګری شوی دی د بشري حقوقو او تعلیم لپاره نړیوال مبارز یودین یوسف زیسب. اخوی ترکلی وایو ستړي مشي، په خیر راغلی یوسف زیسب.
چالو
یو زه زسه په دې هله چې جوړ روغ وسی او کارونه مخ رواني او همدارزه ملاله یوسف زید څنګه دا پښتنه به هم درنه وکړو.
دا جوړه ده ډیره ښه ده.
یوسف زی صاحب د روان کال 2023 جنوري میاشت کې د امریکا کانګرس د ملالی یوسف زی سکالرشپ په نوم یو قانون هم منزور کړ. دغه قانون لاندې پاکستانی میرمنو ته به سکالرشپونه هم زیاتیږي، ځینې نور چانسونه به هم وي. د دې تر څنګ ملالی فند په نړۍ کې د تعلیم د جنکیو د تعلیم لپاره ډیر څه کړي دي، کار یې کړی دی او هڅې لا دوام لري. په افغانستان کې اوس حالات بدل شوې دي، طالبان واکمن شوې دي او د جنکیو مکتبونه چې متوسطه خونځې دي هغه تر اوسه تړلې پرتې دي چې درې اونۍ څخه هم دغه موده وخت ده. آیا تاسو په دې لړ کې د ملالی فند لارې کومې هڅې پیل کړې دي، کوم ګامونه مو اخیستي دي او که څنګه؟
خوشاله اوسئ چې زما دغه موقف ته اخیستو دپاره مقام راکړله. حقیقت دا دی چې مونږه د تیرو شپږو کالونو په افغانستان کې د تعلیم په مټ کې او بیا خصوصا د جنکو د تعلیم په مټ کې ډیر کار کړو. په تیرو سو کالو کې مونږه د $2 میلیون نه زیات انویسټمنټ کړی دی په افغانستان کې او مونږه کم اته ملکونو کې چې مونږه کار کوو افغانستان کې افغانستان په هغه ملکونو کې یو ډیر اهم ملک دی، ځکه چې په افغانستان کې د جنکو د تعلیم مسله ډیره لویه ده. مونږه د افغانستان په پروان، کندهار، ننګرهار، پکتیکا په دغه صوبو کې مونږه د 13-15 شپږو کالونو نه کار کړی دی. د حج او د مذهب د وزارت سره مونږه د مقامی تنظیمونو سره چې مونږ ته د تعلیم چمپیون وایو اغی سره مونږه د خزو استادانو د ټریننګ په حواله د ریډیو په پروګرامونو او داسې نور د اډوکیسي پروګرامونو چې کوم دي هغه مونږه د 1300 کالو نه کو او لکه څنګه چې ما تاسو ته وی چې مونږه په افغانستان کې د $2 میلیون نه زیات انویسټمنټ کړی دی او یقینا لکه چې څنګه تاسو په خپل خبرو کې وی چې د 15 اگست کم چې ډیر تور ورځ د افغانستان په تاریخ کې او کله چې د کابل سقوط لکه وشو نو داغه نه پس لکه څنګه چې افغانستان لوی تاوان لکه وکړو نو دغه سي زمونږه تنظیم هم د لوی تاوان مونږ ته راورسېدو چې هغه زمونږه چې کم چمپینز او چا چې الته د تعلیم د لپاره کار کوو هغه بیا الته کې نشو پاتې کېدی. هغه مبارز د تعلیم هغه مبارز چې کوم دی اغي بهر ته وستل نور ملکونو ته بوتلل دغه هم بیا زموږ یو ذمہ داری وا اغم تر سره کولو سوس الته دی هم خو یقینا لکه څنګه چې تاسو خبر وکړه الته کې د جنکو د تعلیم د پاره د خزه د روزګار د پاره چې کم حالات دي اغه ډیر ناسم دي، اغه ډیر د مشکلاتو سره مخ دي او نن وشته مورز د جی چې د جنکو سیکنډري سکولونه چې کم دي اغه بند دي او طالبان د امنیت بهانه کوي. خو دې ته بس صرف بهانه وایم، یقینا چې د طالبانو عملا کم رویه ده هغه د هغه 90s یعنی د نوی نه نوی چې کم د شپږ نوی نواله تر 2001 پورې دا وی چې الته کله حکومتو هغه چې کم رویه و هغه رویه ده د میډیا د سن سترګې د پاره لګ ډیر کاغی بدلون راوستي دي. خو دا غینه بدتر پدې دي چې په هغه وخت کې کم از کم هغه د یرن یو امن وو، نن هغه امن هم نشته دی او هر هفته چې دی یو ځانمرګي برید په بیګناو خلکو باندې کیږي. نن هم په کندهار کې ځانمرګي برید شوه دی. نو ډیر ناسم حالات دي په افغانستان کې او یقینا دا غتیرو شلو کالو لاسته راولنی چې افغانانو کړی وي په خپل مټ زور په خپل صلاحیت کونو باندې او ورسره عالمی طاقتونو یا تنظیمونو مرستې شاملې کړي وي هغه ټول هر څه جدينو په الحال په زی ودریت الیدی او ډیر بد حال لزه دا ویلې.
بالکل یوسف سیب خپل ملګرو ملتونو لوري هم بیانونه راځي او دوی هم اندیښمن دي په روانو حالات او بیا په ځانګړي ډول د خزو په حقونو باندې ډیر اندیښمن دي او په دې باندې بیلابل وختونو کې دوی خبري هم کړې دي ویناوي هم کړې دي. ورستۍ خبري چې کله انټونیو ګوتریس کړې وي هغه کې هم د خزو په حقونو باندې غږېدلې دي، د جنو په تعلیم باندې غږېدلې دي او اوس بیا د بخښنې نړیوال سازمان هم په دې باندې ټینګار کړی دی چې د جنو مکتبونه دي په سمدستي ډول باندې پرانستل شي. خو تاسو څه ګڼئ چې آیا نړیواله ټولنه کافي څه هڅه کوي تر اوسه پرې چې وایي شورزي دي دغه خونځي بندې دي او دوی ته څه کول پکار دي؟
څنګه چې تاسو خبر وکړه په دغه حواله ملاله یوسفزی په خپل باندې هم خپل غږ پورته کړی دی او ډیر کار یې کړی دی د افغانانو د جنکو د تعلیم دپاره، د ښځو د حقونو دپاره. او ماته یاد دي چې کله د اگست په میاشت کې د افغانستان دغه د کابل فال نه پس چې کله ارنا سولبرګ د ناروې مشر چې کومه ده هغه کله د یو ان سکیورټی کونسل میټینګ راغوښتو، نو دا هغه نال هغه سحر باندې ملالې د ناروې د مشر سره خبرې وکړلې چې یاره زه دا غواړم چې تاسو په میټینګ کې د جنکو په تعلیم باندې او د ښځو په حقونو باندې زور ورکړې شي. بیا روستو د سپتمبر په میاشت کې ملالې نیغ په نیغه د یو ان د سکیورټی کونسل ته په خپل تقریر کې هم دوباره د دې خبرې پخلی وکړو چې طالبان خو په خوله دا وایي خو په حقیقت کې هغه خپل پالیسیانې نه دي بدلې کړي. او داسې د دین علاوه هغه د افغانستان د میډیا سره او بیا د بی بی سی سره د سی ان ان سره او په هر پلیټ فارم باندې هغه ذاتی طور چې دی د جنکو د تعلیم د پاره او د ښځو د حقونو د پاره د افغانانو سره خپل اواز شامل کړی دی او ډیر زر هغه په یو پرانستی خط باندې هم کار کوي او دغه بداسي وی چې هغه چې کوم اوس ماشاءالله افغانستان هغه زوړ افغانستان نه دی پات پاتې کم چې په د 13 سلو کالو په اخیری 15 کالو کې لس کالو کې اوس یو نوی افغانستان دی. اوس الته کې چې کوم دی ډیر تکړه پیغلې دي، الته کې چې کوم دی پښت انا دا زرکا دا الته کی دغه شهرزاد اکبر دا او نوري بلا مال د ټول نمونه ناراضي. خو دغه ټول اوازونه چې کوم دي د افغانانو خزو اغه د باول ډیر ناممکن دي. نو په دغه حواله ز عالمی نړۍ چې کومه دا اغه ډیره کنفیوژن ښکار ده. د بده مرغه د افغانستان د امن سره مخلص ملکونه ډیر کم دي. هر څوک په دغه تعالی میدان کې او په دغه تعالی ترغه وطن کې خپل مفادات چې دینو اغه د پاره لګیا دي. خو حقیقت دا دی چې دا کم حالات روان دي په افغانستان کې د خلکو ته هیومینیټیرین کرایسیس هم دی، خوشحالي او بیا ور سره د خوراک کمی. نو کدا حالت داسې پاتې شو نو دا به ډیر دا به د ټولې نړۍ د پاره یو ډیره بد خبره وي. دې سره سره دا ویل غواړم نن چې طالبانو له هم پکار ده چې هغه ګوره هر شی بدل شوی دی، افغانستان بدل شوی دی، د افغانستان خلک بدل شوی دی. کله دې بدل شوی نو طالبان نه دې بدل شوی. هغه فارسی کې وی چې مې جنبد ګل محمد. نو مصیبت دار چې طالبان باید چې د نوی افغانستان قبول کړي. د دې چې تر څو پورې دا نوی افغانستان چې الته کې سماجی تنظیمونه دي، الته د انساني حقوقو لپاره خلک کار کوي، تر سو پوری چی دا نو افغانستان دی ونه منی د خپل نیمه د خزو آبادی دی نه تسلیمي نو دا ډیره مشکل ده چې د نړۍ ملکونه به دی تسلیم کی.
او زموږ یوسف صاحب تاسو دلته مهمه خبرې ته اشاره وکړه، خپل په افغانستان کې په دغه وروستیو ورځو کې اونیو کې موږ ولیدل چې په بیلابیل ولایتونو کې افغانو میرمنو مظاهره وکړي، په ګڼ شمیر کې میرمنې راوتلی وي، او د ډیره دلچسپه خبره ده چې د دوی سره د دوی نارینه هم ملتیا کول او ملاتړ کول او راوتلی وو زیاتره نور سره په دغه مظاهره کې، که څه هم بیا وروسته دغه مظاهره زیاتره چپ شوې او بندیزونه هم په دغه مظاهره باندې ولګیدل. خو تاسو کتاب ولوري ترازو چې تاسو لیټر فلای کتاب کې، که څه هم دغه کتاب تاسو د ژوند کیسه یا ژوند لیک دی، خو په دې کې تاسو د جنکیو پر تعلیم باندې ډیره خبرې کړې دي، د دې په اهمیت باندې هم ډیر غږېدل یاس. نو آیا تاسو کوم پیغام لري هغه پلرونو ته؟ تاسو په خپل هم داسې یو پلار یاست چې خپل لور مو داغې سره مرسته وکړل او داغې سره ملاتړ شوي، نو نورو پلرونو ته، ورونو ته، او هغه نارینه ته چې دا مهال په افغانستان کې میشتي او کورنۍ لري، خویند لري، همداراز نوري لري، هغه ته کوم پیغام لري او که څنګه؟
زما دا خیال دی چې ماشاءالله اوس په خلکو کې ډېر بدلون راغلی دی. زما لن پیغام خو همیشه دای چې زمانه دا تپوس مکه وای چې ما خپل بچی ته سور کړی دی، ما نه دا تپوس کوي چې سمې ندی ور کړی، سمې ندی کړی، او هغه دا چې ما دغه وزر ندی کټ کړی. نو زما پښتنو لرونو ته دا خواسته چې د خپل بچیانو وزر مکټ کوي، او د سره سم ز د دې موقع نه دا फायदा اخلم، چونکی طالبان یو پدرشاهی تنظیم دی، دی د خزو د حقونو نه منکر خلق دی، او چې کله تاسو وګورئ چې کله د طالبانایزیشن خبره راشي نو زمونږ ذهن ته فورا خزي او ماشومان راشي، لکه د جنکو تعلیم او د خزو حقونه. نو زه اغیتم دا خبره کومه چې ګولې چلول یو شی دی او حکومت چلول بل شی دی. د یو حکومت یا د یو ریاست ذمہ داری دا نه چې هغه د سپوږمۍ ګلالۍ یا خدیجه یا فاطمه ته یعنی داغي د ذاتی خوخو ناخوخو تعین دیو کی او پاغي د کنټرول حاصل کی. داغي بنیادی ذمہ داری دای چې دغه فاطمه، عائشه، سپوږمۍ، ګلالۍ آیا دې ته سکول شته که نشتا، آیا دې ته هسپتال شته که نشتا، آیا د دې د تک راتک د پر روډ شته که نشتا، آیا د دې بنیادی حقونه هغه محفوظ دي که نه. دغه ځای کې که طالب په دې خبره باندې پوښو، هر څوک، هر یو تندخویا تندرویا که په دې حقیقت باندې پوښو چې حکومت بنیادی ذمہ داری څه ده، نو دا مسله بیا اسانه شي. نو زه حقیقت هم دا وایم چې په دې خپل قوم نور رحم وکړي، په دې خپل وطن نور رحم وکړي، په افغانانو رحم وکړي، او تر څو پورې چې تاسو د افغانستان د نیمه آبادی قبول کړی نه او د دې بنیادی انساني حقونه مو تسلیم کړی نه، نو د دې امکان نشته دی چې افغانستان خاط شي، په امن شي او خوشحاله شي.
یوسف صاحب، آخري پوښتنه وخت هم ډیر را سره لاندې، تاسو آیا غنئ چې د نارینه او بیا په ځانګړي ډول د کورنۍ غړو ملاتړ د دغه میرمنو سره ډیر اهمیت لري او کنه؟
دا ضروری دی، بغیر د دینه د دې امکانات ډیر کم دی، لکه موږ چې وګورو په افغانستان کې نن ډیره تکړه تکړه خزې چې دی، جونې چې دی، هغه سرکونه تراوتی دی، هغه خپل حق واړي، خو څنګه چې تاسو وینئ دغه تر څنګ نارینه هم وي. او زما دا خیال دی چې د زنانو دغه ازادي، د زنانو دغه خوشحالي او د زنانو ته دا حق چې هغه د تعلیم کی، هغه د روزګار کی، دا د نارینو په ګټه باندې دی. زه که نن سیما یا زه په سواد کې سومه، هغه زه د خپلې ښځې د برکت ومه، که ما تورپیکۍ حوصله افزایی نه وی کړی چې هغه د ما سره د ژوند په مختلفو معمولاتو کې او په سرګرمیانو کې شرکت وکړي، نو زه به د دې نم قابل چې ما د وطن او د خپلې خاورې خدمت کړی وي. نو دا خو ډېره ساده خبره ده. حقیقت دا دی چې د طالبانو چې کومه ایډیالوجي ده، دا د سره ایډیالوجي ده نه، دا خو ناجوړتیا ده، دا ذهني ناروغتیا ده. خدای ګواه دی چې دی دا په په کې دوه نکي غالبا دا 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 پټیا کې او ذهني بیماری دا او زه تاسو ته دا ویل شم چې دغه په درشاهي تدید اسلام رنگ ور کوي او دغه بل زیاته
ډیره زیاته مننه زیادی نیوز زه ته چې راغلی او زموږ سره په خبرونه کې شامل شوی زموږ د خبرونه او وخت هم په دې ځای پای ته رسی او تاسو ته خوشی به غواړم
خوشاله اوسئ
دری به ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه هم په همدې ځای پای ته رسیدا سو د ملمنو خبرې هم واورېدې افغانستان کې د چنکو په تعلیم باندې او بیا د دې ترڅنګ به هغه خوندزی چې تر وسته تړل شوې پرتی دی په دې باندې وغږی د لوز تاسو قربانه منځه شهید سره د دې خبرونه پروډوسر عبد حسین تاسو ښه خپل اجازه ته تاسو په لوی لاس فاروس الوړه او آباد اوسئ
تاسو کوم خبري وريدي دا د ملمنو خپل نظر وو دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو